And
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د تاجکستان د خطلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایات باو پر وجل کېدو خوښنی خودلې او ویلې دي چې دا پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویلې دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلې دي چې د دوی اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بلورته په دوشنبه ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلی دی. سفارت نن په یو خبر پاڼه کې له تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د خطلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو وویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځم په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگتن ڈی سی کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. د دغه ګارد له ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بلې چې میرمن و ساور کړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې درېم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د دې په وینا مخکنی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هنګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یولس اوروژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنځمې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اورلګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تریتام دي. په دې مرګونی پیښه کې لږ تر لږه او یا نور کسان ټپیان شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد پر دوه غړو ډزې وکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخواني ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بل ورته دا هم ویل شوي چې امریکا به د هغو کسانو ګرین کارټونه له سره ارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیښه یا په واشنگتن کې د یو افغان لخوا د ډزو پیښه ولې دومره لویه وګڼل شوه، ولې دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي، څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي، ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی. او دغه راز د خبرونې په روسي برخه کې یو بل مرکه هم شوې، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمې سمسور سره مرکه شوې چې هغه هم درته د خبرونې په دوهم نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کوم مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان سوی په دې اړه زما همکارې دا راپور چمتو کړی.
په واشنگتن دی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتبایو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباو ته اشاره سوی وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګالېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحدو ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغانان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلف افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کې زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټ لیدو سټاپ کړه ودروله. دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تامه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی 2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت لامل یې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اعلان اخیر ترامپ کې هغه کیس خورا متوقف کړل. برای ما غیر قابل باور است.
موږ د ترامپ د پریکړې چې موږ د ورتک بهیري بند کړ د نه باور ورزه یعنی شوک یو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړو خو نن دادی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوه ټپیسویو غړو یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوې، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوې او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دیره دي.
اوریدونکو په همدې اړه مو راپور اوریده چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل او ډونالد ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان وګړي لخوا د ملي ګارد دوه سرتیرو باندې ډزې وشوې، سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتیرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنگونو کې لخپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږه ملمه صفت الله زاهدی چې خبريال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدی صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د واشنگټن ډي سي پی خوالې دومره لوی شوا چې بل اخر د لزګونه زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکي او نه یوازې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اعلان کړی چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر دریږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او د زده رادیو درنو اوریدونکو ته ډېر مننه. په یو ډېر ښه وخت کې موږ غوښتل چې بحث پیل کړی ګوښتم چې پر تاسو وګورو کله نه کله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې چې نوی خوا ټاکنې تر سره سي او یاد هم ځینی ګوندونه چالتې بریا تر لاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یو موضوع ته لاسه شي او هغه دومره غټي چې اند خپل خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې کومه تاسو خبرونه وثارو او وای ګورو یا ارقام را واخلو، هر میاشت دغه سي لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثر ایالتونو کې تر سره کیږي، چلته بیل بیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کوله او هغه د کډوالو ضد د پاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. امریکا کاست د ډونالد ټرمپ سره نږدې ملګری هم وو، هغه هم یو سپین پوستي کاسي خپل یو امریکایي وګړي چلته مخامخ د دې پرې وکړي او هغه واجه هغه لپاره یو واځي دا ویل چې د یو ذهني ستونزه درلودله، خو لیکل چې دغه یو پیښه ده یو افغان د لوري زمان سره او ویل چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلي دي دا د دوی لپاره یو خطر دی. په دغه حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی اے په یو ماموریت کې دخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره ښه برید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاته سوی و، شاید د دوی د سی آی اے نږدې همکاران یې ویشتلي وای، ولې یې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغوی تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او عام په عام ښار کې له ځان سره ولري. و دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولی سي چې هغه هم چرییزې ټوپکې دي هغه ګرځولی سي او هغه باید وی سي په داسې حال کې چې د همغه جواز باید د اړوند ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکرنواړ دلته د هغې اصلاحه درلودل او د هغې اصلاحه ترلاسه کول اولې بیا د برید در وکړی چې په خپله د امریکا د نېشنل ګارډ دغه دوه کسان یې ووژل، دا یو لړ پوښتنې رامنځته کوي او دا داسې یو پوښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کوي چې تر څو پورې څېړنه وکړي او سړی پوهشي چې د دې تر شا یو انګېزه شته.
و تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي رښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه وه او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د ده پر رواني ستونزو له امله و، ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغسې یو افغان تبه په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلې په پولیسو باندې ډزې کوي، هغه ویډیو هم راووته، بیا وروسته هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه پاړه وویل شول چې د کډوالۍ قضیه نامعلومه پاته وه او رواني حالت ښه نه و نو دغه ډزې کړی وې. او ساسو پټکو په امریکا کې دغه ډول پېښې رښتیا هم تقریبا هر ورځ کیږي په غو یالتو کې او اکثره د رسنیو له سترګې هم پټې پات کیږي، ځکه ډېرې بیا ارزښت شوې دي له بده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځي اوس لږ زره په دې تام شو چې د دغه ډول پېښې نه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده؟ ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقوقو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقوقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د یوې انفرادي پېښې له امله د زرګونه کسانو قضیه متاثر شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونو کسانو د کډوالۍ یا پناغښتنې بهیر ودرول شي؟
بله، نو دته به څنګه دغه څه تر ډیر مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړی د ته یو ژور فکر وکړي ته یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړ توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالډ ټرمپ خبرې اورېدلې وي، هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې موږ ګڼې ستونزې درلودلې، هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوي وو او د هغوی صحیح چیک نه و ترسره شوی او ګڼې ستونزې لري او موږ به د هغوی یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په داسې حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټول چارې دوی مخته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته او هلته ځای پر ځای کړي دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقونو د تارون کې او د غوی د خوندیتوب لپاره او ان د سر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې دوی کار کوي، زه فکر کوم دغه یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د هغه ټول افغانانو د سولو پروګرام درولای چې هغه په پاکستان کې لتیرو او څلور کلون رئیس دوی ته انتظار و او دوی به دا پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. دا پریکړه زه فکر کوم د خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خوا نو ځینې دغه کسان چې په دې ورځو کې په دوه ورځو کې کته وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او غویل ته یوازې ګن کارډونه لري او یم لتیرو دوه کلون رئیس یا یو کال رئیس یا ان شپږ میاشت رئیس دلته امریکا کې می سوي دي خو ډېر بیرې دل دي یعنی ما تیر شپه له یو کس سره خبرې کولې چې هغه یو افغان خبریال دی لتیرو درې کلون هلته انتظار او اوس للی هلته هغه ډېر بیرې دی او ویل کچیر دا پریکړه کیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته هغه افغانان یا کسان وباسي ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونا او پر دوی باندې ډېر سخت تمام سي او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده دوی غوښتنه کوله چې هغه افغانان چې دلته ژوند کوي عموماً افغانان چې دلته ژوند کوي هغه باید د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پر نور افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لوشي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو دغه سي او پېښه په المان هیواد کې هم تکرار شول. تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو د یو افغان الماني تبع درلودونکي لخوا څخه چې یو افغان او دلته د المان طبیعت هم درلودی او له یو ترک کوره ښځې سره یې موده کړی و دغه له لورې دغسې یو پیښ وشول چې په دې بیا وروسته دلته د کډوالو ضد ځینې ادارې او یا ځینې کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه ډېر کټه واخیستله او د هغوی په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشاري برخو کې د دوی څوکۍ هم ډېرې لوړې سولې او دوی د کډوالو ضد ډېر شعارونه ورکړه.
بېل شکه زاهد زاهدی صاحب زم دې مسلې تر اتللم چې په منهایم خار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیس هم ټپی و هم دغه سی پیښه و تقریبا پولیس بیا ورسره سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول اوس دغه موضوع هم د پام وړ دغه ډول پیښه کې هر ډول انګیزه لري مال بعد مرغه چې تاثیر برته په زرګونو افغانانو باندې د افغانستان په نوم باندې دی مثلا کچیرته د دې روس هر یو افغان په امریکا کې په دې روسي ورځو کې مراجعه کوي وي ادارې ته وایي چې د افغانستان منو شاید خې احساس و نه لري او ډول د خجالت احساس کوي ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیسته پناه ورکړي پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغه یو کار تر سره کوي که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردي عمل دی ما په نور باندې هم اغیز کوي دلته اوس دا بحثومره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا حمله ټولنې سره د بلاتیا موضوع څومره مهمه ده او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافی شمیر کې دغه حادثه شوې دي خصوصا د ټولنې لخوا نه د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا ځکه دغه کوربه هیوادونه چې د جرمني د امریکا د بریتانیا د دوی کې مثلا لزګونه زره وانان وسید دوی لخوا ټولنې استعمال دغه ټولنې په اسانه کول سي چې عامه په هواي ورکی او له هغه کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي یا مثلا نور سوند سره دغه پاړه باندې کډوال ته عامه په هواي ورکی ترڅو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جاسپ سي او دی وادي وګړي په توګه ژوند کوي او دا غوډه ورته خونه لاس واخلي څه فکر کوي عامه په هواي څومره مهم ده او والی په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده
واکه نم دا انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده کله چې وسړای په یو ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي دغه لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي دا په المان کې عموما په دې برخه کې مختل د المان حکومت کته هم دوی د اتقام د برخه لپاره د پروګرامونو لري کله هم دا پروګرامونه ډیر موثر نه دي یعنی دوی بعد دغه پروګرامونه لا هم ډیر کی او په ډیرو برخو کې له دغه کډوال سره کارو کې تر څو پر دوی پټولنه کې مقام سي د دې سره تر څنګ خپل په امریکا کې دغه شی هم ډیر مهم دی په امریکا کې یو ځانګړی برخه ده چې کته مالته د خیریه ادارې او د نور اورګانونو فعالیت کوي خو ولې دغه ادغام د برخه لپاره زه فکر کوم چې دوی ډیر کار نه دی کړی کچيري دا ما په هوی د خپل د امریکا د قانون په اړه په هواي پټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره ترڅنګ د یو همسایه حقوق او دلته په هیدنه د غیر سره ترڅنګ کلتور او ټولنیز ژوند دا ورته وشدل سي زه فکر کوم چې دغه سستونزې به رامنځته نشي کته چې وګورئ کاناډا هم یو هیواد دی ولی کاناډا کې دغه سي پیښې کمی دي الا تونه یڅدي د کانادا هیوا د وزنه الټایله تم داده چې هغه د ادغام په برخه کې ډیر کار کوي. د نړۍ افغانان الټا نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنگلاديشان دي، او هم د نور هیوادونو خلک چې تللې هغه ډیر ښه انټیګریټ کیږي، ډیر ښه متقم کیږي. الټا دغه ستونزې ډیر کم دي، خصوصا د کانادا هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوي تر څو پرې هغه اتما چلته ورځي چې دوی لومړی ځل لومړی دو او ان تر دریو کلونو پورې دوی ښه مدغم کوي او وروسته په ټولنه کې هلته دغې څخه وروسته دوی د کار بازار ته را وړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کانادا هیواد په دوی باندې ډېر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچېره د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سی ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکړي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته د بدیدی کمی کرایسي. بل شی چې ډیر مهم دی په دې وروستۍ کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول پوهاوی دوی ته ورکړل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سرکڅنګ له نور هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان د هغوی سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او دې کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپلو خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمېر ورسره ډېریږي او دلته ستونزې دیږي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډېر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوي دا دغه ټولنه یو کونج تکي او یو سوري تکي دغه څه دي چې د دوی هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید دغه کډوال لپاره چې دلته راځي دغه اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټاکس ور کوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغه سره اوژه په اوژه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره ترڅنګ هغه وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږي، دا تاسو یو هیواد غونډه دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخه ته چې د کډوالۍ ضد برخه لپاره دوی ډېر کار وکړي تر هغه دا شو دی چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغه مدغم کړل شي.
کور ودان اوروس په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمي سمسور سره په امډیاړه تفصيلي خبر شوې غو اوروس اوریدونکو تخبري کو. زاهدي صاحب یو بل مسلې ته هم زر اعظم د موضوع تاسو سره شاربو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل سره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغه گرین کارتونه بل سر ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغو هیوادونو د ادباو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنون کې هیوادونه یاد کړي. البته لست نه دی خبر کړی د هیوادونو خو وړاندې تر دې موږ ته شاهدان یو چې د څو اسلامي هیوادونو په ادباو باندې بندیز لګول سوی و چې په هغو کې په دې وروستي لست کې افغانستان هم شامل دی. آیا د اقدامات به هم یا د غوښتنې به هم خبرګونی بڼه ولري، سمبولیک بڼه به ولري، ورسته به چیلنجېږي یا ننګول کیږي به او کنه قوانینو ته پکاتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته پکاتو ممکن عملی هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ترامپ ډیری پریکړې ډیر خندون کې وي او ډیرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډیری حیرانون کې وبلل سولې. ترامپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا د دې خزینې داسې خبرې ویل کیږي خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا د خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ترامپ د تیرې ورځو د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه ځکه او اسمان هغه تیر دوو ورځو کې ویل چې دای به د نړۍ د درې مهوادونو د کډوالو دروازه باندې کی او د دې سرتنګ هغه کسان چې دلته دلته بډيري برخه اخراج کی د دم رفتيال ولسمشر جی دیونت موله چې د اخراجولو لړۍ بډيره زیاته کی. خو نن ترامپ خپل وینا کې ویل چې نه په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته او هغوی دلته راغلي. ویل چې کله امریکا ته یو څوک راسي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کېږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وویستل شي. وروسته د فکر وکړ چې دا کار یعنی ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغه تا ومني د هغه خوروسته کچيري ته جرم وکي ته باید یوازې سزا وویني یا د قانون له مخې تالته کمجرم ګڼل کیږي باید خپل سزا وخت تر کې. ولی د استولو حق او صلاحيت د دوی کار نه دی او دا د دریګونو محکمو او خپل د امریکا د ملي امنیت او خپل د امنیتي ادارو کاغوي وي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی نو کولای ته به ورسه تاسو دغه کسان اخراج کړئ. نو فکر کوم دغه کډوال کچیر وصل ته وسیږي دوی د دې د استولو لپاره خپل د ترامپ دغه تګلارې چې دی وایي چې زه به دا کار وکم او یم د ټولو دغه ګرین کارتونه به وتیړم د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالد ترامپ هم دومره زه فکر کوم د اداره دومره وخت نه لري. کته چې ولیدل یوازې 13 میاشتې کې د حکومت لاکډاون وو په دې خطر باندې چې دته د بودیجه کوي نو پاس کړي یعنی کچیر دا کار بیا وکي شای په امریکا کې بیا لاریونونه وسی خلک راووزي هلته په میلیونونو کډوال وسیږي او دغه سره ترڅنګ دا د ټرمپ د پاره یو ننګون کې کار دی او زه فکر کوم چې دا کار دی نه سیبش پر کوله د ټرمپ هر خبره دومره دلکه د نیویارک د شاروال زهرا مدانی لپاره چې د کول خو ولې وروسته بیرته دغه سره کښېنسته او بودیجه مرته منظور کړله. د ول چې زه به بودیجه ورته ورنکرم د نیویارک شاروال لپاره نو د ترامپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخسرو کې چې دی یوازې خبرې کوي او د خپل خلکو د آرامول لپاره یو ورځ یو چوي خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تروس هم تیروي.
بل یعنی د معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې حالت د کډوالۍ دوسی لري قضیه لري ډیره باید اندېښنه ونه لري کچیرته لسر ارزول کیږي د گرین کارتونو لړۍ هغه هم د ډیر اندېښنه وړ موضوع به پدې نه چې گرین کارتونه هم کو ورکول سوي دی وي شفافې پروسې په تراس کې ورکول سوي دی یعنی دا سن د چاو چاته د هوایی گرین کارت ایشو سوي وي یا ورته ویشل سوي وي. په هر حال دغه غورزنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورزنګونه اوس مخ په زیاتې دود یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې غوي د کډوالۍ ضد دي دغه غورزنګونو انګیزه څه شي ده؟ آیا هم دغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې لدغونه دوی منشه واخیسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري لدغه ډول پیښونه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د غورزنګونو چې په اړه د یوازې اروپا کې نه اصلا د دې منشه په امریکا کې و هغه راک کروک چې کله وژل شو هغه د دې منشه کې شودله او چې دلته آلمان کې د دې ګوند دلته ورسره ډېر کانټاکټونه دا سوال کېدل چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدل هم او دا بحث کوي. زه فکر کوم دا غورزنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي خپل ځان چوکې ترلاسه کړي. دوی هم کچیر راسي او دلته هر هغه هواد کې کچیر دغه غورزنګونه بیا فعال شي زه فکر کوم چې هغه منسي کولای تر څو پورې دغه سي د کډوالو زد کومي خبره چې دوی کوي هغه عملي کې په دې خطر باندې چې دا د دوی تر وسه توانو تل دلته مثلا کچیر آلمان کې د ګوند بریالي سي نو دوی به څه وکړي. دلته شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي او دغه سره ترڅنګ شاوخوا 5 میلیونه افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرانیان دلته ژوند کوي. د 10 میلیونه بهرانیانو استل دا حال کې چې دلته اکثریت د آلمان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی شي دا کار به ترسره کړي. دا یو لوی ننګون کا کار دی. د دې سره ترڅنګ امریکا کې هم همدغه سي تدي، یعنی امریکا کې هم ملیونونه کډوال دي. دا خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپل موخو او اهدافو لپاره کار کوي، تر څو پورې خپل خلک او یا خپل ټولونو کې هلته محبوبیت پیدا کړي، او د دغه سي اقوام او اقشار او یا د دغه سي خلکو څخه استفاده وکړي چې هغه هر ځل یاد کړي چې هغه په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي، هغه ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې عموما کډوال دي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان زموږ کچی دی امریکا کې وي، آلمان کې وي، اروپا کې وي، نور ځایونو کې، دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي، او کچی دی داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي، دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي، او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر رواني روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او مثلا زه ویرولی یم، زما کورنۍ ویرولی، دوی کولی شي د محکمې کې دغه دوسیې وګټي او دغه پر ضد باندې ودرېږي. موږ په آلمان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افغان ګوند دغه کارونه کول، تقریبا څو افغانانو راټول شو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ، یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیج، او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ، او دا مو خپل د آلمان د سترې محکمې او خپل د آلمان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولیجه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو د تحمل جل سول په دې خاطر باندې دا رسنیز نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي، خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو. د دې سره ترڅنګ دلته په آلمان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې پوسټ مخکښ کوندم ادا، یعنی لکلون کلون راځي او دلته اوس په واکم دی، هغه غوښتل چې د اف ډی سره یو کار وکړي، مثلا یو ځای سي په پارلمان کې او دوی خپل بریا ترلاسه کړي. بل اخر دوی به مثلا دلته په دینو برخو کې ډیر حاکم اوسي، خولل ته سپډي او ځل نور ګوندونو دغه مخالفت وکړ چې بل اخر دوی هم لدې څخه تیر شول. اوس هغه سي ډي او او اس پي ډي چې په ګډه یو حکومت چلوي، دوی نه غواړي چې د اف ډي ګوندونه چې هغه د کډواله عزت دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پروي، هغه د دلته په واکه اوسي، ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه فعالیتونه یوازې د خپل موخو لپاره دي.
کور ودان اورسته پښتنه کوم له تاسو نه خغلی زاهدی څه وشي، خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوړي، تر څو د افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي، مثلا پاکستان، ایران یا ترکیه کې، مثلا په نور هیوادونو کې، یا هم د نن په اروپا کې، بریتانیا کې، امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي، څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رافشي او پراتون کې کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي. لاندې سپارښتنه مو د کډوال د فعال په توګه وای بیا تاسو سره مخه کړو.
بله، نو دین څه موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د وی برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې څډول کولای شو دا کسان چې تر دې څډول اتقام کوي یا متقامي کوکمستون دلري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او څډول موږ مرسته وکړو. زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي، یا ترکیه کې، یا دوبۍ کې، یا عمان کې، یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي، تر ټولو ښه خبره دا ده که چېرې د دوی کیسونه ځنډول کوي وي او یا هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي، دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغوی د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې سي، خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل سي او ورته ولېږي او ورته ویل سي چې ساتل لوري موږ یو تاییدی تر لاسه کړی خو لکلون کلون رئیس انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان کدغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي بعد دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند ان د دوی د اولادونو د تعلیم د پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانوني لحاظ باندې بعد ورته ورکړي دریمه خبره دا ده چې دوی بعد د غیر ترڅنګ د بشری حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرلپسې میلونه وکړي او هم له هغه سازمانونو سره چې هغه په دریم هیوادونو کې فعالیت کوي له هغه سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي. څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولای شي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغه مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر مدافعانو دلې دي یا اداري دي یا دغه سازمانونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي له هغه سره اړیکه ونیول سي د بشري حقوقو چې تر څو پرې هغه ته وویل سي چې موږ په دغه ستونزې کې یو او لکلونو کلون رئیس دلته ژوند کو تر څو هغه د ژغ پورته کې او په دې برخه کې کار وکړي.
کور مودان ډیره ډیره مننه خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمه سمسور پوښتلې ده.
سمسور صاحب لدی په هیورسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي؟
سلامونه نیکه هله تکل صاحب تاسو ته تاسو هم قرانو تاسو سره د دې لپاره طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غاړه او سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پدې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورې د دې خوښینې سولو او خصوصا چون خبر دی امریکا دی ولسمشر لخوا ترسنای کې ویلسن د دې ځای نه کاس پیدا ک په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخله د افغانستان کې بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سنويش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډیر خفګان منځ راغلی دا او ټول خلک د ځا خفادي.
اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجي دي سمسور صاحب لدی په هیورسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري، خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکه اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، لدی نه ډاریږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر بتول افغانان په دې رقم نوې ترڅوي د دوی په اړه به تاسو نوې نیول سوي د ولسمشر ترامپ کوم تصمیم نیولای دا او هغه اعلان کړی دا خصوصا به د یو ای سی آی سی دارې کلرانو کوز دې د ټول افغانانو کې زونه هغه کچه دي مثلا د اسایلم لپاره دي یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دي ټول د اوس مهال لپاره پټه په درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونی ورکړي دي د اسایلم په خاطر دي کار نه بری روزر نه ورسي اگر چې د قانون له مخې نه اوس پورې هم افغانان خپل حق لدی اوس هم کولای شي اسایلم غوښتن لیکونه ودیږي ادارې ته یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې د خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې نه پچټکې سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې دا چې کله افغانستان سقوط وکړ او په خاني حکومت د افغانانو کې زونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل په ډېر کم وخت کې خلک قبول سول خپل فامیلونه امریکا ته راوستل د دې ځات فامیل نو اوس نه تنه په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې په نور درې ملکونو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او وي راول شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده او دا امدا غترین تاوان به امدا دوست پر دره، لیکن نور کوم د سنس کولای چې مثلا دوی د کیزونه رات کی رات به په کوسرات کی کولای شي دوی مثلا د پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دی وګوري د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبلي لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بدن پکې راځي.
سمسور صاحب لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود، هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چاته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالات چې انتقامی حالت درلود، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکې هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلدی تابند به هم ویریږي. دا 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 یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې، په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیاده په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینه واشنگتن ڈی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لری یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده، او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپاکټ کوي په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي، او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي، یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو یو خو هر کله یو څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن وړ په اړه باندې مثبت خبرې واوري. که چې کله منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې یوه فکشنه منل دي یو تاثیر نه پیونه کی بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات واقع سوی ده د بوالو رمغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځ دي یا اروپا ته پته کې لاره کې دي، د ټولو په سلام باندې پیونه باندې فکري او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پې کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدېدل نه دي پکار، څوک بېخي ناامیده دي چې اوس زموږ داسې کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي په مختلفو سیټو کې، په شیکاګو کې کرایم دومره لوړ چې له هغه دغه ډیسي کې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً په رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لګین کار زیات کړی ده او تابان دروست پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یوچایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي، نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دوی کوي چې یوازې یو شی وزندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیخه سربیره، یعنی دا پیخه خو البته مهمه پیخه ده، ولی هغه دا ډول پیخه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچېره په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لاند مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادونه لري، دا خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه پکې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فاميلي خلک دي، خپل فاميلو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې په انګلیسي کې ورته بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی، دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبرو کې چې یو افغان دا عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانسون کې په تاسو باندې ویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سوله غوښتن کې نه دي یا ټول امریکان د سيدي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وسي او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړل.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډیره لنجمنه مسله ده لدی پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنۍ حکومت چې کومې اداره ده د ټرمپ د وسلو په کنټرول باندې کوم بحث حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډیره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 80 کسان په ډزو باندې ووژل، همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسانو وژل چې غو وجلو په اساس ډیر قوي ان نور پیکي هم سوي دي دا دوا پیکي ما یوازې مثال درک نور پیکي هم سوي دي خو د دیموکراتانو لخوا نه دائم د خبر راپورته سوي ستاسو د وسلو په کنټرول بیل د موږ سره موافق سي وسلې بیل کنټرول سي خو جمهوری خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیکي سره څوک بحث پیو کی
یو ورسته پښتنه زغړم سمسور صاحب لتاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیر افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکي لاند لطفاً ځواب راکړي
بالکل زه به د لاند په توګه افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي ښه خبره دره چې افغانان عامه په هوای او مدني مبارزه وکړي زمنان هغه ملاتړ شبکې چې هغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي لغوی سره همکاري جاته کی بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرینټ له حقوقو دفاع کوي لغوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي
اغه چې تا ورته خندلې سلې ده خندا ته اغه چې تا ورته I'm gonna get you through.